دا مشال ریډیو دا په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. په دې بلګړې کې هم د خپل قربا احمد الله او د خبرونو ویاندې مليحه امیرزاده سلامونه قبول کئ. اوریدونکو د دې غړې ترپای کرا سره پات شوې نو د ریپورتونو سره سره په دویمه نمایي کې به 19 پروګرام د کرخې په غاړه واوري. خو تر هر څو وړاندې زو مليحه امیرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړه د خبرونو سټکو ته د پیښور په بډبیره کې پر پولیسو د لاسي بم بریدونه شوې دي. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړي چې په جیل کې دننه دي د انساني حقوقو فعال ادریس خټک سره ښه چلند باوري کړي. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر وايي د کورونا وایرس خطر لا کم شوی نه دی. د پیښور په بډبیر سیمه کې د لاسي بمونو په دوو بریدونو کې درې پولیس والا زخمی شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسخوتن د گشت پر مهال د پولیسو په ګاډي لاسي بمی برید شوی چې د یو سب انسپکټر په ګډون پکې درې پولیس والا زخمیان شوي. د پیښور د پولیسو مشر چارواکي هارون رشید د پیښې په ځای کې خبریالانو ته ویل چې پلټنې کوي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. پرون د پیښور د حیات آباد په صنعتي برخه کې هم ناپیژندل شو وسوالو د پولیسو په یو پوسټه برید کړي. خو د چارواکو په وینا سزانی تاوان یې نه دی اړولی. د حملو ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. بلخو امنیتي چارواکي ادا کوي چې تېره شپه د شمالي وزیرستان سپلګه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسوال وژلي دي. یو امنیتي چارواکي بیګا د نوم نه ښودلو په شرط مشال ویډیو ته وویل دا هغه وسوالو چې د جنوري په 12 په میرعلي کې په وسوال برید کې یو پولیس سرتېری وژلی او دوه نورې زخمیان کړي وو. د وسوالو جسدونه د میرامشاه هسپتال توړل شوې دي او عکسونه پر سنو شریک شوې دي. امنیتي چارواکي زیاتوي د وسوالو پر ضد به عملیات دوام لري. وسوالو ډلو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د جنوبي وزیرستان په تحصیل سره روغه او چا خوړه سیمه کې په یو ځمکني ماین چاودنه کې د فرنټیر کور یو سرتېری وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د سیمې د پولیسو مشر خان زیب مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا برید پرون ماسپخین ترسره شوی چې هدف یې د فرنټیر کور د سرتېرو هغه ډله وه چې د بمونو شنډولو کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې ابتدایي رپورټ ته انتظار کوي او چې کله یې حاصل کړي نو په اړه به قانوني کاروایي کوي. بلخوا د برید ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني رسنو سره په شریک کړي او بیان کې منلې ده. دا خیبر پختونخوا حکومت وایي د دوبۍ په تجارتي میله کې د مختلفو شرکتونو سره د 8 ارب ډالرو 40 لوازنامې لاسلیک کړي دي. په دې اړه بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه اخیستې ده او اغلته په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د بیلابیلو شرکتونو سره لوازنامې لاسلیک کړي دي. نوموړي وویل
پوزیشن دار جو 44 ایم او یوز ٹل پرن پوری شوی دی او دے سو اپروکسیمیٹ 8 بلین ڈالر دے تا کرے اگے وے لک دبئی یا ترکی چکن سٹائل لے کرے وے چکن انویسٹمنٹ پر تو دم راڑو ہوتا سدا سٹائل ون سر دا کی چ منگل انٹرنس میں لاوش.
بلخوا په خبر پښتونخوا کې صنعتکاران د حکومت د دې اقدام ستاینه کوي خو وايي باید د هر څه عملي هم شي. د پیښور د صنعت او کاروبار د خونې پخوانی مشر زاهد شینواري مشال ریډیو ته ویلي دا لوزنامې به هله ګټوري وي چې د سرمایه‌کارۍ لپاره حالات ښه وي او صنعتکارانو ته اسانتیا ورکړل شي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. امنیسټی انټرنیشنل یا د بخنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غکړې باید دا یقیني کړي چې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په جیل کې دننه له عادلانه چلند او روغتیايي پاملرنې څخه برخمن شي. 50 کلن ادریس خټک تیره میاشت د یوې پټې پوځي محاکمې وروسته سزا شوې دی. د خټک کورنۍ او وکیل وایي چې پوځي عدالت هغه د جاسوسۍ او یوې بهرنۍ ادارې سره د حساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولی او د 14 کلونو لپاره د بند په سزا محکوم کړي. د هغه ځای زګې تر اوسه نه دی معلوم. ادریس خټک د بشري حقوقو فعال دی چې تر کلونو په پاکستان کې په جبري توګه د خلکو د لادرکه کېدو پر ضد کمپین کړی دی. هغه په 2019 کې په خپل هغه وخت په جبري توګه لادرکه کړل شو کله چې د استخباراتي ادارو ایجنټانو په رڼا ورځ په ګاډي کې واچو یو نامعلوم لور ته روان کړ. د بخنې نړیوال سازمان پرون په بیان کې ویل چې د ادریس خټک کورنۍ او وکیل ته د هغه د مقدمې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر ویلی چې د COVID-19 جهانی وبا ختمېدو ته بیخي نږدې نه ده. تدروس ادانوم ګبریسس دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې په تیزی سره د خپرېدو لامل د COVID-19 ناروغۍ زیات شمیر کیسونه مخې ته را روان دي. نوموړي د جنوري په 13 د اومیکرون په اړه د هغه تاثر پاک خبرداري ورکړ چې ګواکې خطر یې ځکه کم وي چې د کورونا وایرس ته نورو بڼو پرتله خلک نسبتا کم ناروغ وي. په جنیوا کې د روغتیا نړیوال ادارې مرکز کې نوموړي خبریالانو رسنیو ته ویل چې اومیکرون خای په وسطن ډول ډیر شدت نه لري، خو دا خبره گمراه کوونکې ده چې ګواکې دا بڼه متدله ناروغي رامنځته کوي. نوموړي زیاته کړه چې غلطي م کوي، اومیکرون په سپیټالونو کې د ناروغانو د داخلېدو او د مړینې سبب کیږي، ان تر دې چې لږ ډول کم شدید کیسونه هم پر روغتیايي سہولتونو فشار اچوي. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شوې، نو د ریپورټونو سره سره 19 پروګرام د کرخه په غاړه به هم واوري. خو زو اول د ریپورټونو طرف ته، د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د دوبۍ په تجارتي میله کې د بیلابیلو شرکتونو سره د خپل منځي همکارۍ 40 یاداشتونه لاسلیک کړي دي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وایي که دا عملي شي نو صوبې ته به د 8 بلیون ډالرو سرمایه راشي. بلخوا صنعتکاران وایي چې باید حکومت سرمایه کارانو ته اسانتیاوې ورکړي او د کاروباري لوزنامو عملي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په متحده عرب اماراتو کې د دوبۍ ایکسپو په نوم په تجارتي نندارتون کې د خیبر پختونخوا په صوبایي وزیرانو او سلاکارانو مشتمل یو پلاوی هم ګډون کوي، او تیره شپه د صنعتونو او تجارت لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان له هغه ځای څخه له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې تر دې دمه یې د بیلابیلو شرکتونو سره په پښتونخوا کې د 8 اربو ډالرو د سرمایه کاری کولو بیلابیلې پروژې لاسلیک کړې دي.
پوزیشن دا ده چې 44 MOUs ټل پرون پورې شوې دي، او د دې اپروکسیمیټ 8 بلیون ډالر د دې هغه دی.
تر پرونه پورې د 8 اربو ډالرو 40 لوزنامې مو لاسلیک کړې دي. مونږ چې راستانه شو، نو په دې اړه به په بیلابیلو ښارونو کې د دې ځای د سرمایه کارانو لپاره هم کانفرنسونه را جوړوو. بل د افغانستان د سرمایه کارانو د وفد سره مو هم ولیدل، او هغوی وویل چې کچېری دوی ته د دوبۍ او د ترکیې په رنګ پاکستان ته د راتلو زمینه برابره کړې شي، نو ډېره زیاته پانګونه به درته راوړو. په دغه اړه بیا له صوبایي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې بیلابیلو سرمایه کارو شرکتونو د پښتونخوا صوبې د سیلګرۍ په څنګه د توانایي د پروژو لپاره د اوبو نه د هایډروجن جوړولو په پروژو او ځینو نورو صنعتونو لګولو کې د دوی سره بیلابیلې لوزنامې لاسلیک کړي دي. په پښتونخوا کې سوداګر او صنعتکاران د صوبایي حکومت لخوا صوبې ته له بهره د سرمایه کارانو د راغیب کولو د دې هڅو ستاینه کوي. خودوی وای په کار د حکومت د مفاهمتي یاداشتونو لاسلیک کولو وروسته په دغه برخه کې عملی ګامونه هم پورته کړي. په پیښور کې د تاجرانو او صنعتکارانو د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پخوانی صوبایي حکومت په دور کې هم داسې ډول لوزنامې لاسلیک شوې وې، خو تر دې دمه عملی شوې نه دي.
مېږي چې دا یو انټرست چې شو کولی او سرمایه گزار طرف نه چې به دې ځکه ذکر کول شو کینې، ما خو بیا دې نه مخې ډېر زیات مرحلې وي پکې چې بیا د حکومت چې کوم انسنټیوز دي هغه غیټ ملاو شي، انفراستراکچر چې دی هغه ورته اویلیبل وي. اوس دا ایم یوز به مونږ ګورو چې آیا دې باندې عمل درآمد کیږي کنه.
خو د موجوده صوبایي حکومت چارواکي وایي په صوبه کې د سرمایه کاری د پروژو د عملي کولو په تګلاره هم کار روان دی، او دوی به په پښتونخوا صوبه کې د بهرني شرکتونو د سرمایه کاری لپاره اساني لاري چاري جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري. تحریک طالبان پاکستان په 19 جنوري په اسلام آباد او شمالي وزیرستان کې د شو وسلوالو بریدونو ذمہواری اخیستی. د دوانو بریدونو کې 2 پولیسان وژل شوي او 4 جوبل شوي دي. د پاکستان کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې اسلام آباد برید د ترهګرۍ پیښه وه. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو مطالعاتي مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز وایي په پاکستان کې پروس کال 294 وسلوال بریدونه شوي وو، کم چې په 2000 کال کې لشو بریدونو 55% زیات وو. د دې مخ په زیاتېدونکو بریدونو ممکنه وجوهاتو په اړه اسرار العالم مومند له کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر وختونو کې د پاکستان ریاست په وار وار ویلي وو چې په 2014 کال کې یې په ضربیزه پوځي عملیاتو سره د وسلوالو ډلو ملا ماته کړې او قبایلي سیمې یې له وسلوالو پاکې کړې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي د تحریک طالبان پاکستان لخوا د مخ په زیاتېدونکو بریدونو وجه دا ده چې دا ډله خپل زور ښودل غواړي. عرفان اشرف په 13 جنوري مشال ډوته وویل له دې ډلې سره نه حکومت جدي مذاکرات کوي او نه یې پر ضد سم عملیات کوي. دا وایي پاکستان ریاست وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي. د په خبره ځکه چې دا ډلې په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنۍ په برقرار ساتلو کې مرسته کوي.
نو څورو پرې د پاکستان سټیټ په کابل کې د طالبانو حکومت غواړي اور پرې بو په فاټا کې او بلوچستان کې یا خیبر پختونخوا د ټولو سیمو ته کومه ده دغه په دمنی
کڅ هم پاکستان د کابل په نیولو کې له طالبانو سره د سق قسم مرستو کولو تورن رد کړی دی، خو پاکستانی او چارواکو او سخت دریزه مذهبي عالمانو د کابل په نیولو خوشحالي کړې وی. بل خو د پاکستان د پوزو پخوانی بریګیډیر سید نذیر وای د پاکستان ریاست کله هم په سیمه کې ترهګری نه غواړي. د په خبره ځکه چې په حیوانات کې د سی پیک په ګډون د نورو پرمختیاي پروژو سرته رسول لپاره امنیت ډیر ضروری دی. دا وای د امنیت راوستلو لپاره ریاست مذاکرات او عملیات دواړه کړی دي، خو په افغانستان د افغان طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي. دا وای که یو خوا له افغان جیلونو د تحریک طالبان پاکستان وسلوال خوشی شول، نو بل خوا د دې ډلو له یو بل سره اړیکې اهم دي. بریګیډیر سید نذیر په 13 جنوري مشال ډوته وویل چې د پاکستان حکومت په پرله پسې توګه له افغان طالبانو سره په رابطه کې دی چې دا رنګ د افغانستان ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنښودل شي. سید نذیر وایي تحریک طالبان پاکستان بریدونه ځکه زیات کړي چې دا رنګ له پاکستاني ریاست سره په سولې خبرو کې د دوی تله درنه شي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتی چارو مطالعاتي مرکز انسټیټیوټ فار کنفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل راپور کې وایي په پاکستان کې په 2020 کال کې 294 وسلوال بریدونه شوي وو چې په کې لږ تر لږه 395 کسان چې له نیمایي زیات یې امنیتي سرتېري وو وژل شوي وو. دغه راپور چې په 1 جنوري خپور شوی وایي په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د افغان طالبان لخوا د افغانستان نیول دي. د تیر کال په دسمبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان په پاکستان کې د 45 بدونو ذمہواری منلې وا.
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه.
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو د دفاع ادارې وای چې په صوبه کې پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې په ضلعو کې هغه کمیټیانې نه دي جوړ شوي چې دغه قانون د منظورولو پر وخت یې حکومت ژمنه کړې وه. دوی دا هم وای چې لا هم دغه قانون د عملی کولو طریقې کار نه دی واضح کړل شوی. بلخو د خزو د وضعیت په اړه صوبایي حکومتي کمیشن وای ډیر زر به په دې اړه عملی کار پیل شي. نور تفصیل فرخنده اسد نه اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خزو د حقونو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې وایي په هغه صوبه کې پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي د قانون یو کال پوره شو، خو لا هم دغه قانون لاندې هغه ضلعي کمیټیان نه دي جوړ شوي چې حکومت یې د جوړولو ژمنه کړې وه. د یوې غیر سرکاري ادارې حوالو مشر خورشید بانو د جنوري پر 13 مشال ریډیو ته وویل باید حکومت په دې اړه د پوهاوي یو کمپاین هم پیل کړي چې خلک خبر شي په دغه قانون کې کومې خبرې شاملې دي.
کمیټی جوړ نه شوې دي، لا پورې هغه نومینیشن هم نه شوې دي چې څوک څوک دې کوم کوم ایریا نه دي، څوک هم لا پورې د دې نومینیشن هم نه شوې. کمیټیان خو بیا جوړېږي چې هغه سره نومینیشن وی چې نومینیټ کړی وی قسم نه دی ما تنخ کاری کې دا یو دوه درې کال نه مخکې دا کمیټیان جوړیږي
صوبای حکومت د 2023 کال د جنوري پر 15مه د کورنی تشدد ضد د قانون منظورولو پر مهال ویلی وو چې په دې اړه به ضلع کمیټیانې جوړوي او په دغه کمیټې کې به ډیپټي کمشنر د صوبایي اسمبلۍ یوه ښځینه غړي د روغتیا او ټولنیزو چارو ضلع افسران د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران ضلع خطیب مدني فعالان او ځینې نور کسان هم شامل وي خو لا هم داسې یوه کمیټې نه ده فعال کړل شوې د ښځو د حقونو لپاره د یوې سرکاری اداري عورت فاؤنډیشن یو مشر آسم ملک مشال ریډیو ته وای لا هم تر اوسه دغه قانون طریقې کار یا رولز آف بزنس نه دي جوړ شوی
دا قانون پیش شو د قانون شکم دی هغه التکی منظور کو اوس د دې پر باید دوی رولز آف بزنس جوړ کی شي دغه اطلاق شکم دی اپو معاشره کې شروع شي د تانی په ذریعه یا شکم دی نور هغه اداري شکم دی حواله سرکار کی
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل یو وروستي راپور کې ویلي وو چې په 2000 کال کې په دې هواد کې د کورنی تشدد نږدې 200 پیښې ثبت شوې وې چې پکې 300 سلور د خیبر پختونخوا دي بلخوا د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار مشال ریډیو ته وای پر خزو د کورنی تشدد د مخنیوي قانون یې جوړ کړی او د دغه طریقې کار یا رولز آف بزنس هم تیار دي او ډیر زر به یې پر نورو خبرو هم عملی کار پیل شي
نو دا یو ډیر ښه قانون دی راوسته دی او د رولز تیار دي چې دا چې د رولز موږ دومره سیمینارز په دې رولز باندې کړل دومره کنسلټیشنز مو پوکل نو رولز تیار دي او هغه موږ لګلې دي دغه ته لا ډپارټمنټ دا الته نه چې ویټ شي ان شاء الله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کیږي
ل دې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دوی په هڅو د کورنی تشدد خلاف قانون منظور شوی چې له مخې به پر ښځو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات 15 کال د بند سزا ورکول کیږي
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واوري چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلې شي
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري
مشال ریډیو اوري د خیبر پختونخوا د ماحولیاتی تحفظ اداره وایي چې دا محل په صوبه کې د ماربلو په سلګونه کارخانه په غیر د دوی له اجازه کار کوي او د ماحولیاتی تحفظ خیال نه ساتي چې په نتیجه کې چاپیریال ته تاوان رسی او ورسره د اوبو وسیلې خچنی شوې دي دا اداره دا ډول کارخانو شمیر څه د پاسه 1200 خي خو د ماربلو د کارخانو اتحادیه بیا دا شمیره د 3600 نه زیاته یادوي ډاکټران وای دا د انسانانو ژوند اغیزمنوي او د ساده رنزونو سبب ګرځي تفصیل د مجید بابر نه اورو
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتی تحفظ اداره وایي چې په صوبه کې سلګونو د ماربلو کارخانو ماحول د سخت خطر سره مخ کړی دی د ادارې په خبره دا کارخانې د ماحول د تحفظ په اړه د رسمي اجازت نامو نه بغیر روانې دي او د ورځې په حساب په زرګونو ټنه فضله د کرکیلی ځمکې اوبه او چاپیریال ته زیان رسوي د جنوري په 12مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د ماحول د تحفظ د ادارې مشر شفیع الله خان وویل چې د ماربلو کارخانې نیخ په نیغه د اوبو هوا او شور د لودګي سبب دی
موږ سره ټوټل 1226 ماربل فیکټریز دی په پورا صوبه کې دغه 140 هغه فیکټریز دي چې انوایرنمنٹل اپروول خونښت او سره خو انوایرنمنٹل چې کوم پیرامیټرز دي هغه پورا کوي او 839 هغه دي چې یو خلاف موږ اکشن انیشیټ کړی دی او دا باز په هیرنګ نوټیس کې دي باز انوایرنمنٹل پروټیکشن اورډر سټیج کې دي باز په environmental protection tribunal ته موږ لګلی فار پروسیکیوشن نو التنه چې کوم فاین امپوز کیږي نو هغه موږ اکورډنګلی دوی نه چارج کوو
د ماحول د تحفظ د صوبایي ادارې لخوا مشال ریډیو سره د شریک شوی تفصیل لمخه دا محل په پیښور کې 190، په مردان کې 215، په خیبر قبایلی دله کې 200، په چارسده کې 48، په نوخار کې 80، په سوابه کې 12، په هزاره ډیویژن کې 50، په ملکن ډیویژن کې 233، او په ډیر اسمیر خان کې شپږ غیر قانوني د ماربلو کارخانې روانې دي. خو د جنورۍ په 19 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ماربلو د کارخانو د اتحادیې مشر سجاد خان په صوبه کې د ماربلو د ټوټه کولو د کارخانو شمیره څه د پاسه 3600 وښوده. نوموړي زیاته کړه چې د ماحول د تحفظ ادارې او حکومت د دوی غوښتنو ته پام نه کوي او احکامات جاري کوي. د ده په خبره د ماربلو فضلا په متبادل کاروبار کې هم کارېدلی شي، خو د سرمایې د کمښت سره مخ دي.
ګورنمنت سره ډوره ډونر ایجنسیز راځي، ډونر ګرانټونه راځي، په کار چې دا مسله دی ولا حل کی کنه، دی دی ولا ګرانټ سور کی یا دی دی وته دغه پروجیکټس تک انسټال کی، نو هغه فکټری به چلی او مینټیننس یا پیرینګ او پروجیکټ په پاغه لیول چلی. نو دلته نو خصو مطلب دا دلته خصو مکانیزم نشته په دې ملک کنه، دلته خو پرابلم دار چې تاسو به تدا کار وکړو خو ریزلټ یې نه ګورئ چې څه به جوړي.
په 2013 میلادي کال کې د پیښور د یو شخصي اکرا په هنتون د سیول انجینرینګ د سانګي په سړيني راپور کې ویلې شوې چې د ماربلو د کارخانو فضلا د قرض مکه شاړوي، نهري نظام بندوي او د فصلونو د فطري معیار خرابولو ترڅنګ د انساني صحت لپاره هم موزر وي. د خیبر پښتونخوا د پبلک هیلث د کارکونکو د اتحادیه مشره ډاکټر سایم عابد وای چې د کارخانو لپاره کار دا چې د کیمیکل انجینرانو په مرسته د دې فضلې د ضایع کولو چارې وکړي.
دا چې کم یو دی د ماربل نه چې کم یو ویسټ جنریټ کیږي، هغه چونکه های لیول اف هغه کې کیلشیم نو هغه چې ماربل کرش کنه چې هغه اوبو کې کینې نو هغه په وجه چې زناور ای هغه افیکټ کیږي، فش افیکټ کیږي، ور سره چې کم یو دی ډراګن فلای افیکټ کیږي، د دې لایف هغه سره افیکټ کیږي، او دې سره سره چې کم یو دی هغه هیومن چې کم یو ارت ګرد اوسی کی هغه نه سر ډسٹ جنریټ کیږي او ډسٹ تلاسه د غي لنګز افیکټ کیږي.
د قانون لمخه د هرې کارخانه لپاره لازم ده چې د حکومتي اجازه نامې نه پس د ماحول د تحفظ ادارې نه د ماشينونو د کارکتنې او د ماحول د تحفظ پاړه د اقداماتو سرټیفیکیټ ترلاسه کړي. خو د خیبر پښتونخوا د ماحول د تحفظ د ادارې په خبره د دې کارخانو اجازه د صوبې د صنعتونو وزارت بغیر لدوی د مشورې ورکوي. بلخوا د صنعتونو صوبایي وزیر عبدالکریم خان مشال ریډیو ته ویل چې په صوبه کې د کارخانه د 16 نه جوړی شوې دي او د ماحول د تحفظ ادارې صرف د خپل کارکردګۍ خولو لپاره په کارخانو فشار اچوي.
د دې پلان کې ماربلو ماشين دي چې دا د 50 لک روپے خرچ راځي، د پېوست مینیجمنت باندې 30 لک راځي، د ضرورت سبسډایز کی لونز د ورته ور کی کنه ایزی انسټالمنت د ورته ور کی داسې خپل یونټ ته په 2 کروڑ راځي، نو د سره د مختلف سېکټر وایز د دې دغه په کار د چې انالیسز کی کنسلټنټ هایر کی او هغه خلکو سره سټیک هولډر سره کینی او یو هغه سولوشن دراو باسي چې انډستری لپاره مفید وي. ٹھیک شه جی، ولې چې دا اوزون کې سوریه خو پاکستان نه نه کړي، اوزون کې خو چې چا کړي نو هغه خو سره کم ځای له رسیدل.
د خیبر پښتونخوا د ماربلو او ماینونو اتحادیه وایي چې په صوبه کې د دې کاروبار سره تر سلور لکو پوری خلک ترل شوې دي. د دوی په خبره د کانو د ټوټه کېدو نه پس د فضلې ځای کول د دوی له وسه بهر خبره ده او باید ملکی او نړیوالي مالیاتي ادارې دوی سره د دې په ځای کولو کې مرسته وکړي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیر سخت روانه تیره یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
کې. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وجنې سازش په تور کې دا وخت د لندن په یو عدالت کې په ګوهر خان نومې تند مقدمه اوریدنه روانه ده. په ګوهر خان تور دی چې د وقاص ګورایا د وجنې لپاره یې نامعلومه کسانو سره سودا کړې وه او په دې لړ کې نوموړي اروپایي ملک نیدرلند ته هم تللی و چرته چې وقاص ګورایا دا وخت اوسیږي. که څه هم دا مقدمه په عدالت کې ده او وقاص ګورایا پرې له خبرو ډډه وکړه، خو مشال ویډیو وخت په وخت پاره شو راپورونو په اساس دا رپورټ برابر کړي چې تفصیل یې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د لندن په عدالت کې د پاکستان پر پس تنقید کوونکی بلاګر وقاص ګورایا د وژلو پر تور د ګوهر خان نومې تن پر ضد د مقدمه اوریدنه روانه ده. د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د مقدمه د اوریدنې پر مهال د استغاثي وکیلانو عدالت ته ویل چې د میډس په نوم یو تن ګوهر خان ته یو لک برطانوي پاوند ورکول چې وقاص ګورایا ووژني. بی بی سی په خپل یو راپور کې وایي اوریدنې پر مهال عدالت ته هغه مبینه واتس اپ میسجونه هم وښودل شول چې پکې ملزم ګوهر خان د میډس سره په ظاهره د ګورایا د وژنې په باره کې خبرې کولې. په راپور کې ویل شوي چې د سرکاري وکیلانو د ډلې مشر الیسن مورګن کیو سی عدالت ته وویل چې ګوهر خان د پیغامونو د لیږلو او ترلاسه کولو او روټرډم ته د تللو اعتراف کوي او وایي چې اراده یې لرله چې پیسې به واخلي او وقاص ګورایا به نه وژني. خو نوموړی د ګورایا د وژنې په نیت روټرډم ته تللی و ځکه چې هغه ته یوه چاړه هم اخیستې وه، خو د ګورایا په موندلو کې کامیاب نه شو او واپس برطانیې ته لاړو چې پولیسو ګرفتار کړو. مشال لډیو چې کله د وقاص ګورایا سره د دې کیس په اړه رابطه وکړه نو د نوموړي وینا وه چې یو خو په دې کیس کې فریق نه دی او بل دا کیس په عدالت کې دی نو خبرې پرې نه شي کولی. وقاص ګورایا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان په پوځ د نیوکو لپاره پیژندل کیږي. خو د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان آر ایس ایف ویان ډینل باسټر د جنوري په 13مه مشال لډیو ته ویل د تیرو سو کلونو راهیسې ځینې پاکستانی خبریالان او بلاګران د پاکستان سربیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم خوندې نه دي، کومه چې د اندېښنې وړ خبره ده.
هغه مختلف سرچینې چې آر ایس ایف یې لري د معلوماتو تر مخه پاکستانی خبریالان او بلاګران د یو شمېر اپریشنونو له لارې په بهر ملکونو کې پنهخ کیږي. موږ دا نه وایو چې د اپریشنونو تر شا د پاکستان ریاستی ادارې لاس لري یا د دې خبرې هم څه ثبوت نشته چې د هغه هیواد استخباراتي اداره آی ایس آی یا کومه بل اداره د وقاص ګورایا د وژنې په سازش کې ککړه ده. خو دا رښتیا دي چې یو تن دا پلان جوړ کړی و چې په نیدرلند کې میشت احمد وقاص ګورایا ووژني، نو وستا د عدالت کار دی چې دا قضیه حل کړي.
د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان د رواني میاشتې په 11مه نیټه په خپل ویب پاڼه لیکلی چې د وقاص ګورایا د وژنې د کوشش قضیه به د نږدې نه ساري. د وقاص ګورایا د وژنې سازش کیس لومړی اوریدنه د لندن په یو عدالت کې د 2021 کال د جولای په 19مه نیټه شوې وه. پاکستانی نژاده برطانوي ګوهر خان د لندن د میټروپولیټن پولیسو هغه مهال گرفتار کړ چې د تیر کال د جون په 25مه نیټه د نیدرلند نه لندن ته په ریل ګاډي کې ورسېدو. د ګوهر خان له نیولو وروسته د برطانیې د کراون پروسیکیوشن سرویس په خپل یو بیان کې ویلي ول چې په ګوهر خان د جون پر 28مه فرد جرم ځکه ولګو چې نوموړي د زنونورو ملګرو سره هم د یاد کال د فبروري او جون میاشتو ترمنځ د پاکستانی بلاګر وقاص ګورایا د وژنې سازش کړو. د بی بی سی د جنوري د 14مه نیټې د راپور تر مخه چې د استغاثي وکیل الیسن مورګن کیو سی عدالت ته ویل چې د 2013 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی وقاص ګورایا ته اطلاع ورکړې وه چې نوموړی په کیل لیست یا وژنې په فهرست کې شامل دی. وقاص ګورایا چې د نیدرلند په روټرډم ښار کې اوسیږي د 2006 کال په فبروري میاشت کې ورته د هغه هیواد پولیسو خبرداري ورکړو چې ژوند ته جدي خطر موجود. وقاص ګورایا په 2001 کال کې نیدرلند ته تللی او له هغه ځایه د خپل نور ملګرو سره په ګډه د موچی او بین ساپونوم د فیسبوک پاڼه چلولې. په دغه پاڼه باندې پاکستان په پوځ او مذهبي سختاریزو تنقید کړو خو وروسته بیا دغه پاڼه وتړل شوې. وقاص ګورایا په 2018 کال کې لاهور ته لاړو او د 2019 کال په جنوري میاشت کې لادرکه کړل شو. د بشري حقوقو تنظیمونو او د مدني ټولنو د فعالانو له احتجاجونو وروسته نوموړی هم د یادې میاشتې په اخیری اونۍ کې بیرته خوشې کړل شو. په ټولنیزو رسنیو کې د نوموړي په لادرکه کولو د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی تورنه کړل شوې وه، خو د پاکستان پوځ د اماړي کوسانګي آی ایس پی آر د هغه وخت مشر میجر جنرال آصف غفور په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړي ول.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
په خبره کې پر هر م جوړا د هندوکش په لمنو کې د موسیقي سفر.
دا هر څه د مشال لډیو په ونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.
مشال ویډیو اوري د مشال ویډیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه هو تر د ماخام شپږ بجو پورې نیخ پنیغه اوري. په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. مليحه امیرزاده بدرتا د مهمو خبرونو لنډي زوړان دکړي.
د پیښور په بډبیره کې د لاسي بمونو په دوه بریدونو کې درې پولیس والا زخمی شوي دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې بیګا ماسکوتن د غش پر مهال د پولیسو په ګاډي لاسي بمی برید شوی چې د یو سب انسپکټر په ګډون په کې درې پولیس والا زخمیان شوي. پرون د پیښور حیات آباد په صنعتي برخه کې هم ناپیژندل شو وسوالو د پولیسو په یو پوسټ برید کړی دی، خو د چارواکو په خبره سره ځاني تاوان نه دی اړولې. د حملو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. بل خو امنیتي چارواکي دا کوي چې تیر شپه د شمالي وزیرستان سپلګت سیمه کې په پوځي عملیاتو کې دوه وسلوال وجلی دي. یو امنیتی چارواکی بیگا د نوم نه خود په شرط مشال ریډیو تول د هغه وسلوالو چې د جنوري په 18 په میرلي کې په وسلوال برید کې پولیس سرتیری وجلیو. وسلوالو ډلو لا په دې اړه سن دی ویلي. د جنوبی وزیرستان په تحصیل سره روغ او چا خړسی مکه په ځمکني مانچاودنه کې د فرنټیر کوریو سرتیری وجل شوی او دوه نور ټپیان دي. د حمله ذمہواري د طریقې طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنو سره په شریک کړي او بیان کې منلې. د خیبر پختونخوا حکومت وايي د دبي په تجارتي میله کې د مختلفو شرکتونو سره د $8 ارب سلور سلويخ لازنامې لاسلیک کړي. په دې اړه بیګال مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان ویل چې د دبي اکسپو په نوم په تجارتي میله کې د خیبر پختونخوا د وزیرانو او چارواکو یو پلاوی برخه خسته او غلطه په صوبه کې د سرمایه‌کارۍ لپاره د مختلفو شرکتونو سره لازنامې لاسلیک کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان په حکومت غږ کړي باید دا یقیني کړي د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په جیل کې د نن له عادلانه چلن او روغتیاي پاملرنې څخه خبرخمن شي. 50 کلن ادریس خټک 13 میاشتې وې پټې پوزي محاکمې وروسته سزا شوه. د غو کورنۍ وکیل وای چې پوزي عدالت هغه د جاسوسي او یوې بارنې ادارې سره د اساسو معلوماتو شریکولو مجرم ګرځولې. او د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي چې د کووډ-19 جهانی وبا خدمتو ته بالکل نږدې نه ده. تدروس دانوم ګابریس دا خبره په داسې مهال کړې چې د کورونا وایرس او میکرون بڼې په تیزی سره خپرېدو لامل د کووډ-19 ناروغي زیات شمېر کیسونه مخې ته روان دي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو، په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه عملی کړي دي، افغان سندرغاړي او موسیقاران د بیلابیلو دړکو او بریدونو سره مخ شوي دي. څو ورځې وړاندې پر ټولنیزو شبکو هغې ایوی ویډیو توند غبرګونونه پارولي چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې دوو افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د هغوی د موسیقي آلات سوځول کیږي. په افغانستان او پښتونخوا کې په موسیقي او سندرغاړو د وروستیو بریدونو تر شا څه دي؟ د کرخې په غاړه کې پر بحث شوه دی چې کوربه شاهین بونیری دی.
د کرخې په غاړه،
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بونیری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. او ریدونکو، پر ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا باندې یو ویډیو خبره شوه ده چې پکې د طالبانو په موجودګۍ کې دوه افغان هنرمندانو ته ستغې سپورې ویل کیږي او د غید موسیقي آلات سوزول کیږي. د تیر کال اگست میاشت راهیسی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې پر موسیقي بندیز دی. ځوان افغان سندرغاړي چې له افغانستانه وتلي او یا هم د وتلو په هڅه کې دي، روان حالت د ډېرې اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دغه پیښو سره سره په پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې هم وخت په وخت باندې په موسیقارانو او سندرغاړو باندې بریدونه شوي دي. دا سندرې، دا موسیقي چې د دغه وطن د قام د ولسونو د کلتور او دغې د ټولنیز تاریخ یو تسلسل دی، په دې باندې بندیزونه سمانه، په دغه اړه باندې مذهبي احکامات څه دي او د دغې تاریخ څه دی په دې سیمه کې، دا زمونږ د روانې خپرونې موضوع ده. په دغه خپرونه کې به ما سره د خیبر پښتونخوا د هنرمندانو د یوې ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان راځي، او موږ سره به د ملکنډ نه امجد شهزاد د هنر کور په نوم باندې د یوې ادارې مشري کوي، دی بر سره خبرې کوي، او د دې د شری چې کوم حیثیت ته پاغه باندې با مونږه د مفتی ماسب سره خبرې کوو. خو مونږ با امجد شهزاد صاحب نه پیل کوو. امجد صاحب، هنر او امن دا د یو بل سره څه تعلق لري، څه تړاو لري؟
هنر چدی شاین صاحب بیا په خصوصي توګه ساهو هنر نچدی، زیبا هنر نچدی، دا په خپل د یو د امن د مینی او د ترقی سیمبول دی. کمزی کی چی موسیقی وی، کمزی کی چی نساگانی وی، کمزی کی چی آرٹ وی، کمزی کی چی هنر وی، نو دا هنر مینا خوروی، دا ورورولی خوروی، دا مینا خوروی، دا یو بل تمنګ را نږدې کوي، او زمنګ په ترکه کې په پرمختګ کې په ټولنیز حواله باندې دا ډېر غټ ونډه لري، ډېر لویه برخه لري، او دا هغه کومه سیرو نه زمنګ په دنیا کې د مختلفو تهذیبونو د مختلفو قانونو تاریخونه چې دا هغه گواه دي چې موسیقي، پینټینګ یا نورو ساهو هنرونو د قانونو په ترکه کې د هغه په روزلو کې، د هغه په پاللو کې څومره مهم رول لوبولې دی، هغه تاریخ د دنیا د هغه گواه دی.
صحیح ده. تاسو سره به دغه نور خبرو کوم. مفتي صاحب ته براشه. مفتي صاحب، مونږ چې ګورو په موسیقي باندې بریدونه کیږي، د لړۍ د تیرو شلو کالونو روانه ده، پښتونخوا کې هم او افغانستان کې خو تازه پیښې شوي دي، دغه ویډیو هم خپره شوې ده، تاسو د نظر به تیرې شوي. نو دا بریدونه چې کیږي دا د مذهب په نوم باندې کیږي، چې ګنې دا په اسلام کې حرام دي یا دا په اسلام کې منع کړل شوي دي، نو د دې اجازه نشته. تاسو څه نظر لرئ دې ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مول سره خبره باسي ده چې دا مسله چې څومره هم ده او څومره په دې باندې بحث کیږي یا څومره په دې باندې زور نه ورکول کیږي، دا مسله اسلامي او مذهبي بيخي نه ده، دا اسلامي مسله نه ده. لکه کومه د اسلام تاریخ وګورو،
جی
بلکه موږ د ټول مذهبونو تاریخ وګورو، په هغه کې داوود علیه السلام راواله تر داسې په شرع اعظم تر صحابو ته دوره پورې بلا سي حدیث په دې باندې موجود دي، نو موسیقي په هغه باندې چې دا شته. ٹھیک ده. ایون چې حضرت جعفر طیار رضی الله عنه زوی چې حضرت عبد الله دا خپل باندې موسیقار او وینځي به سره ناشته او هغه ته به موسیقي ترتیب دیته ته کتاب داسې لیکلی، نو پته لګی چې دا شی خو د سره اسلامي غیر اسلامي خو دی نه. بیا که هغه نه بعد موږ داسې په خطر راځو، نو کومه درې ائمه او داود او هغه وخت نه دی اشاره ملایږي اخر بلدې راشمه چې څنګه دې بند فکر کړو، نو هغه کې بیا دا څنګه چې امام شاه ولی الله محدث دهلوی او دا هغه پلار امام شاه عبد القادر محدث دهلوی دا دوانه دا د موسیقي د مور پاخو استادانو چې په هند کې با کله چې سره د موسیقي څخه مثلا وشو او د موسیقاران به د شاهد نو خبر باندې تجګل شو، نو هغه په فیصله د بلغه عدل او هغه اخیری خبره بیا د دې سره حل کیده.
جی،
نو دا څه چې دا بالکل دا مسله خو اسلامي دي خو نه
ها
اوس دا څو کې دا سیاسي مسله ده.
ها
او 3000 سمرغاړي دي، تاسو د 200 مليون هیڅ مسله نشته ریګه، تاسو په دې ده څومره ساده او ساده خبره ده. نو چې وګورو نو په ټول دنیا کې کوم څه ده نه ورته په دې وخت کې دا ډېر دا څه کار شوی دی چې ډېر یو کچا کار شوی دی، ډېر غلط کار شوی دی، ډېر پروت کار شوی دی.
جی،
سازونه زیاده هنرونه آرت او اتن کلچر دا ټول دا غزلکی او دا وخت چې موږ شکل کوي فهم ته کوي خلک ځان تر ټولې په خلکو کې نیمه ویشي، په خلکو کې د یو هماهنګي یو فکر راولي.
تاو زبام جس شهزاد ته تور شم جس سب دی ویل مولانا سب وی چې دا اسلامي مسله نه ده، دا مذهبي مسله نه ده، دا سیاسي مسله ده. نو څه سیاست ته ولي مطلب غربت هم دی، بیروزګاریم دا، بدم نیم دا، پغې اس عمل نه کیږي، پغې اس خبره نه کیږي، خو په موسیقي باندې ډېر سخت اقدام غستل کیږي، نو دی وجه څه ده؟
سیاسي مسله ته مفتي سب ویل محترم، خو زما په خیال دا خو سیاسي مسله خو اوس د چي او په هو شو، نو سیاسي مسله خو جوړه شو چې پغې به خبري کیږي او پغې به بحثونه کیږي، خو دا خلک د سیاست او د سيزونو سره د دې هیڅ کار نشته. راغه خو دا سي خلک ته چې دا د دې اغه بشوري ده، د دې نه خبري ده، د دې اغه نادانی ده چې دا سي عملونه ته کیږي چې اغه یوازې نه دا نه چې ټولنې ته تاوان رسي، یو قام ته د کلچر ته تاوان رسي، خو دې په دې نه خبره دي چې د دې دغه نه وړه عملونه
بذات خود مذهب تا یا اسلام تا ډیر زیات تاوان رسی چې د نړۍ د نورو قومونو یا د نورو اولسونو په نظر کې د اسلام بدنامی کیږي او هغه یو تنگ نظر دین ماری پکیږي اغیتا حالانکه اسلام په اسلام کې ډیر فراخه او پراخواله دی ډیر وسعت ته پکې هغه داسي محدود دین یا محدود مذهب نه دی څنګه چې دی جوړ کړي دی
د خبرونه د کرخه په غاړه تاسو د مشال ریډو نو مونږه باس کو افغانستان او پښتونخوا کې موسیقي موسیقارانو ته په ورپې خو چیلنجونو باندې ننګونو باندې او ستونزو باندې په موسیقي بریدونه ولې روان دي آیا دا شری مسله ده که دا سیاسي مسله ده که د دې ترشا نور مقاصد دي د هر څه ولې روان دي دا ولې زمونږه د نن د خبرونې موضوع ده او په دغه سیمه کې د موسیقي تاریخ څومره زوړ دی دا ورثه دا میراث مونږ ته د کوم زمانو نه او د کوم وخت نه را پاتې شوی دی زمونږ په دغه وطن کې موسیقي څنګه وده کړې ده په دغه موضوع باندې ما د پروفیسر نورالامین یوسفزي صاحب سره خبرې کړې دي د نورالامین یوسفزي خبرې اورو
د دوی په روح کې دوی په لاشعور کې اوس هم هغه ځنګل او هغه غر شته دی او هغه غار شته که نه نو د دوی موسیقي هم چې ده نو دا د غره موسیقي ده د ده موسیقي چې کومه ده نو د ده فوک موسیقي دا د ده ساندو او سندرو سره خصوصا د زنانو چې د ده کوم دغه دی لکه د مثال په توګه باندې که ستاسو خیالي زمونږ په دې خادو کې چې دا زنانو به د تاشه سره کومه سندره ویله نو داسې دا یو لکه بنده چې دی لاس تا مونډونه دا ویغ د لاس یو بل سره وجنګي بیا داسې سم د سره اوچت کی د بوتو سرونو سره وجنګي او د تال یو आवाज کی وی له سر په ځای نو زمونږ موسیقي هم داسې موسیقي چې دا د غره موسیقي دا او دا د تال په دې کې زیات اهمیت دی د هغه په ځای د سر په ځای تاسو که چې د پېښور نندارتون یا میوزیم ته لاړ شئ نو په هغې کې هم یو سړی ولاړ دی نو د هغه خوله کې شینایي ده نو خلک دا غواړي چې دا شینایي ګنې ابن سینا جوړه کړې وه خو زما نظر دا دی چې درې زره کاله مخکې هم په پښتنه خاوره باندې شینایي موجود وه بیا دا ده چې یو سړی ولاړ دی هغه سره په ترخ کې رباب او دا د درې دوه نیم ستند کاله مخکې خبره ده په دې خاوره نو چې کله مونږ په شا لاړ شو د ګندارا آټ کلر شو نو چې د موسیقۍ کوم اوزار دي نو شپېلۍ او رباب او ستار او شینایي او په دروزه باندې نغمه ویل او دا زمونږ چې کوم د ټیکري نه او د لرګي نه موسیقي را ایستل نو دې ته مونږ ویل چې پښتانه دومره بازو که خلکو چې دوی د خپل د موسیقۍ یو ساینس هم پیدا کړی دی او دغه ساینس چې دی د دې آلات خپل د موسیقۍ
دا وجی پروفیسر نورالامین یوسفزی چې په دغه وطن کې د پښتنو په دغه خاوره باندې د موسیقي د تاریخ په اړه باندې خبرې کولې امجد صاحب تاسو واورید چې نورالامین صاحب وایي چې پښتنو یوازې دا نه چې سندرې ویلې دي یو سندرې دغه د ژوند یو ډیره مهمه برخه و بلکې د موسیقي آلات جوړ کړي دي د موسیقي او پورا ساينس چې دی نو دغه آلات په شکل کې مخې ته راوسته دي په دې تیر څو کلونو کې موږ وکړو چې په سوات کې په ملکند کې په پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې هم بریدونه شوي وو اوس هم دا لړۍ په سنس شکل کې روانه ده دی موضوع باندې بحث ولې نه کیږي دی باندې زمونږ قومي مکالمه کې دا خبره ولې ناراضي دا ولې د غور طلب خبره نه ده زمونږ پټول نه کی
متاسفانه ځینې زمونږ مشران یا زمونږ پوهان چې دی هغه کم دی کې چې شاهین صاحب مذهبي خبره راشي په مذهبي حواله یو تسل راشي به اوسې سره دی بیا راغینا ځان ژغوري او ډډه ټیکي چې په باندې بحث وکي خبره وکي دغه خپل وجوهات کېدی شي چې دا داسې ولي کېږي په دغه دلته هیڅ سړی چې دی هغه محفوظ نه دی نو دی او د فتفو او دغه خلک ته وطن دی نو په کار دا متاسفانه په دې باندې بس نه کېږي دا په کار چې په دې باندې بس شي د دې حل
راوځي زما اصل کې پښتنه دا وا چې آیا پښتانه خپل لکه مونږ د نور خلکو نه ګیلې کوو یا د مذهبي ډلو نه یا د سغدریزو ډلو نه خو آیا پښتانه د موسیقي چې کم عزت دی یا کم احترام دی یا کم مینه سره کول غواړي آیا پښتانه د غزي مواري په سمته یعنی زمونږ په ټولنه کې ولې داخله مونږ سپک نه ګڼو سر
بالکل زمونږ خو عام خلک چې دي داسې ډېر کم خلک دي چې هغه موسیقي ته یا داسې هنرونو ته فنونو ته درناوی لري زمونږ اکثریت خلک چې دي هغه دا ټول هنرونه هغه نور زمونږ سره نور کسبونه دي هنرونه دي ټول ته سپک ګوري او دغه سي موسیقي خو دغه بیا د ټولو نصر فیرست چې هغه ته دغه سروابسته خلکو ته هغه درانه نظر نه لري. شاین صاحب مونږ چې ګورو په خپل چم کې گاون کې په بازار کې په مالک کې هر سړی چې دی بیګیری طالب دی، داغه مینټلټی داغه ذهنیت چې دی هغه د طالب دی او هغه د دې وسط نه رسی د دې اصل کې وسط نه رسی کنه د دغې نه به زیات ناوړه عمل وسره دا خلکو کې. تاسو په دغه ویډیو کې ګورئ چې کوم باندې موږ د خبرونه کوو او دا پروګرام پی کوو، پاره کې تاسو ګورئ چې طالبان خو پکې اوسو دي چې ټوپک وبلاستي دا چې په سونو خلک وته ولاړ دي
او خاندې
دا غې ننداره کوي او دا غې ننداره نه خوند اخلي او هغه چې دا خلک سپکې کزل وته کوي بے عزتی کوي واغې هغه ځای کوي خاندې وته یو تماشا ښکاری. دا خلک خو طالبان نه دي کم چې په ظاهر دي، دا اصل کې دن نه دا خلک چې دي دنه ټول هم دغه سي دي. متاسفانه زمونږ دغه سي تربيت شوه نه دي په کار چې مونږ دې پاملرنه وکړو او دا غې وجه دا هغه وجه دا ده چې موسیقي مونږه تش د دنګ دنګ یو ذریعہ ګڼلې ده او هغه پوری محدود کړی. موسیقي او ساينټیفیک علم د میوزیکالوجي خو د دنیا په ټولو یونیورسيټیو کې په ټولو پوهنتونونو کې دا غي ډیپارټمنټ دی، دا غي څانګې دی، هغه کې خلک چې دی ایم فیل او پی ایچ ڈی کوي.
او دا اوس سره سره له پیښور د خیبر پختونخوا د هنرمندانو د بیدارې مشر او سندرغاړي راشد خان ملګری دی. راشد خان تاسو ستړي مشو هم په خیر راشد خان په دې تیر ورځو کې په سوشل میډیا ویډیو خبره شو په دغه موضوع مون خبرې کو. تاسو خبر یې چې سندرغاړي د ډیرو ستونزو سره او د ډیرو چیلنجونو سره مخ دي. ډیر سندرغاړي افغان چې دی هغه به کور شویم دي پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته راغلي دي. دا سندرغاړي نن سبا په کم حال کې دي؟ د دوی سره د مرستو صورت حال لې او د دې غټ غټ ستونزې کمې دي دغلته؟ مننه
جی اباد سره مشاله د استاد ډیر مننه چې راخسته کوم کې دعوت راکو. خبر جدا سے چھپا مسالہ دلتا چھو التا خو دا زمندان چھپا موسیقی وان دلتا پابندی دا او بیا دا پتیرو یو یونی ما دواف تیکی گی چھو زمانگا دا آغا دا هنرمندان ملا برادر سے تلالا لاغت ریکویسٹو کو چھپ مونگا یو طرف تا کیا خو مونگا باقیدہ اعلانو پیجا موسیقی بند دا یا حضرت را کې چې موږ خپل کلتوري او لوسی موسیقي په مخ کې ورو دلته موږ خیر د غربي چې کم شرقي سازونه دي تاسو اعتراضات دي هغه موږ لري کوم چې کوانو ساتو هغه یو افته تم وخت بیا چې هغه کم خپل لا نه یې ان ملکر یو اداره د غیټه ایجوکیشن لاړو نو هغه یل څه په قاعده مسترد کو چې هیڅ قسم موسیقي تاسو په افغانستان کې نشي کولای خو صرف دومره اجازه درکو درته چې خپل سامانونه چې کم دي دغه تر احسان کو چې خپل سامانونه تاسو خرڅ کړي او په دې ځان ته بل څه کاروبار شروع کړي. نو هغه ځنه خو هغه بس هغه بالکل ناامید شو. بیا زمونږ څو هنرمندان مخکې راغلي او موسیقاران چې کوم اوس راغلي دي نو ستعداد موږ سره زمونږ د هنري ټولنې چې کوم تنظیم دلته راغلي سره تعداد چې کوم دنه هغه سل موږ سره رجسٹرډ موسیقاران فنکاران دي. نو ټول هغه تاسو زه غیته دا دلته و چې الته خو په موسیقي باندې پابندې ونه غیږي ځان خو د کدي پر غل د ځان روبا سره دلته ورته د سکیورټي کمیداري چې کوي دي نو هغه هم خپل ایشوز دي نو هغه په جواب دي دلته هغه په خامخا چاپی ته لا ګوري سل بیا په زموږ تنظیمي ملګری په شپې په هر ټایم کې په منډه ټاډي وخلي نو په دې باندې موږ ټول هغه ته مسله دلته ته دا و د خپل ملګرو بیا موږ چې تنو دلته چې کلچر ډایریکټر سچ دي نو هغه خو زموږ په حکومت دا کې وکیل رول ادا کوي غلم غلړو چیرې دا غسې دا مسلې دی او پر حل او باسل دي دا خو زمونږ دا چې د دې زیات تر هغه پر کاران دي چې هغه شل ډېر د ښکالې چې نو د پاکستان دلته زمونږ پی ټی وی پېښور په خاصګي او د اسلام آباد کې دلته د دې خوري خدمت کړي دي. تاسو یې اوس بیا په هغه اوسې پتره بیا رل ناغه موږ ته ډېر خو ویلکم وکړو. بیا هغه په رسټورال کې موږ په پورکی حال کې موږ پروګرام وکړو چې ټول افغانان چې کوم درمندان هغه موږ راوختل.
سعودي عرب اسلامي ملته زمونږ مقدس مقامات هم ملته دي دغه خپل هم روایتي موسیقي هم د په مصر کې په ترکیه کې په ملیشیا کې چې د اسلامي ملکونه دي د موسیقي د ودې لپاره ډیر کار روان دي. خدای برکت چې مونږ ګورو په سیمه کې په موسیقي بریدونه لا ډیر شوي دي نو دا څه خی په دې سیمه کې دا کم ټرند خی دا ولې د سر روان دي؟
موسیقي یا زیبا هنرونه چې څومره دي دا د امن او د مینې او د ورورولۍ او د ترقۍ سیمبل دی دا دغه هغه مخ وړاندې بوزي دغه قوتونه چې دي دغه عناصر چې دي هغه پر ریاستي توګه دي یا په غیر ریاستي توګه دي دغه خلکو روزګار چې دي هغه په نفرت کې دي هغه په ټوپک کې دي هغه په وحشت کې دي هغه په زناورتوب کې دي دا دوانه سره مخالف سیزونه دي. کله چې موسیقي عام کیږي، هنر عام کیږي، مینه عام کیږي، امن برازي، او دغه خلک امن ته، مینې ته، دې سیزونه ته جوړ نه دي. په دې کې دا غي چې کوم مفادات دي او دا غي چې کوم کیسی دي، هغه ته پکې تاوان دي. دا ښکاره خبره ده، واضح خبره ده چې د کومو عناصرونو، د کومو شیانو نه دا غي دغه دسیسو ته، دغه پلانونو ته، یا دغه مفادات ته، دغه ګټو ته تاوان نسی، زیان نسی، چې هغه وحشت ته، هغه ټوپک ته، هغه دهشتګردي ده، هغه مرګ به، هغه وجنه ده، هغه نفرت ته. نو دا خلق په خامخه دا لاري نيسي، او سندرغاړو به هم مخالفي، د ساز به هم مخالفي، ځکه چې دا د مینی او د ورورولۍ او د امن راولي په یو ټوله نه کې.
ټیک ده راشد خان، موږ خو د افغانانو سندرغاړو د ستونزو مسلو خبرې کوو، خو د خیبر پښتونخوا چې خپل کم سندرغاړي دي یا میوزیشنز دي یا د موسیقي مینوال دي، په خیبر پښتونخوا کې د موسیقي کمی کمی ادارې دي، یا د سندرغاړو د خیر ښېګړې لپاره سدا سي پالیسي یا هلې ځلې روانې دي، ځکه چې حکومت وایي چې موږ کلتوري پالیسی م جوړ کړی دا موږ د دې سره د مرسته کو
دا زیاتره پالیسی دا خو پر اعلان دي تاسو کدا متاسم اورې موږ مور چې موږ دا پالیسی جوړ کړ دا جوړ کړ دا سي پر اعلان دي پای دی او لمی عملی چې نو سره قدم اقدامات چاته دي اخستي اوس دا د انډومنت فند خبر راغلی او دا هم اوس بل پاس شو پدې کوم زمونږه تاسو ته چې یاره دې لپاره کمیټه څنګه جوړیږي آیا دې کمیټه کې به کم کسان دی کې نه هغه کمیټه کم کر کونان چې کمی نه هغه به آیا دې غریب آرټست یا آرټست په پیج نه یو کنه نو دا مختلف قسمه ده غدي او دا به ورکیږي څنګه لکه چې 9 لک روپۍ دی وی چې 9 لک روپونه چې کم چا آمدن وي نو هغه به دا دې ته اپلای کولی شي نو مختلفو کې خو شان سندرغاړي به چې هغه 9 لک روپونه کار لکه مثال د میاشتې او 1 روپۍ راځي تقریبا نو دا چې خو سندرغاړي دا څه نخکاري دا چې دا ډیر کم سندرغاړي چې هغه د لک او 5 د میاشتې بغټي او که سالانه دا ریته دا راکنه دا ټول به تر کې الیجیبل دي ته کې نو دا پر کې څنګه دا دور پیسې ودی ته ور کې سو که بیا ټول الیجیبل دي ورته دا ډېری مسالې دي په دې کې لکه چې زما د ځخکاری چې بس دا سي دی په کاغذي او شیلي کله دی او په خپل په سوچ کړه دی ته کار کړه دی
جی راشد خان مونږ ګور حکومت دا وکی چې را اوس امنیت په دې شوه دي حالات خدي کنه او مونږ چې دین ټوریزم او کلچر اتارټیم جوړ کړه د مونږ ګورو چې نشتر حال د ډېری مدینه بند پروت دی دغه د سغټې غونډې نه کیږي د دې باندې تاسو تاسو کړه
خپل مفادات دي او بلدي ټول نو بس اچن کسان دي زیر نظر بس هغه بوزي یا په دو کې په پینډای کې اسلام آباد کې چې بیا کله په لوکرسا کې پروګرام کې نو تبیا نه کرونا وی نو سوي او دلته پښتونخوا کې کرونا په جار سو دي ایونټس باندې پابندي وی ال ته هم چې کم سندرغاړي ته وګوري هغه لیول وګوري دا هغه د هغه قابل نه وی چلته کم تلي په ارز کې یو ګروپ بندي دلته خپل کسان دي چې بس چې هغه نه دي ته فائدہ ملاوي ګو دي نه هغه ته فائدہ ملاوي بس دا صرف محدود نظر کسان دي کته وګوري په بار ملک زمونږه لکه قدر ویشن کوي هندستان راځي او استاد ذاکر حسین د غن راځي د هندستان نه زمونږ د پښتونخوا نه سوق زی نو هغه کتل اول وګورن تاسو ته ځان د شعر نه دا خو ډیر زیات افسوس خبره ده چې هغه فنکاران چې دغه مستحب دی او کمپلیټ باندې کسان الټ نه بوتل کې بلکې په تعلقات باندې هغه چې تاسو تعلقات سیکریټری سره یا ډایرکټر سره نو بس هغه خلک بس د زیرا زی نو زمونږ حالات خوده غسیږي
ټیک ده امجد سه مونږه وکړه په موسیقي باندې بریدونه مو شو په 1300 کلونو کې ډېر بد ورځم 13 شوي روانیم دي خدای سره سره دغه پر د عمل کې ډېر خمو موسیقي مخه تر لا ډېر تکړه تعلیم یافته الکان جنکی چې دیږي دی طرف ته مخه کړی دا د موسیقي زده کړه کوي او تاسو هم داسې د موسیقي یو سکول چلوي یو اداره چلوي نو د دې رجحان باره کې راته وای چې په نوې کول کې د موسیقي باره کې س دغی تړون څنګه د موسیقي سره
نوې کول چې دی یا زمونږه خاص په خصوصي توګه د تعلیمي ادارو هڅه کول چې دی کار په هنجونه دی او کو الکان دی دا غي نظر هغه ته خوشبینه یم او مطمئن یم چې باری کې مې اکثریت د هغه خلکو دی چې هغه موسیقي ته درناوي هم لري او باری کې خپل ګډون هم کوي زمونږ سره چې څومره په ټوله دنیا کې چې څومره پښتانه دي د هنر کول سره د زمونږه انلاین چې کمی زده کړی دي درسونه دي د موسیقي نو موږ سره پکې پیغلې هم دي او موږ سره پکې ځوانان هم دي الکان هم دي ټول زمونږه کلتوري چې کوم انسټرومنت دی په خصوصي توګه رباب
چې دربار پکې زیات زده کوونکي دي او ډېر خلک چې دي کنجونه دي او کو زلمیان دي ځوانان دي هغوی رباب زده کوي او په هغې باندې هغوی ته بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې کمې پیغلې دي د پوهنتونونو زده کوونکي دي نو د کورونو طرفه هغوی ته ډېر ښه ریلکسیشن دی او اجازت دی ورته چې هغوی رباب یا ګیتار یا بله کومه د موسیقۍ آله زده کړي.
صحیح صحیح تاسو ډیر مننه کوم راشد خان، ډیر مننه کوم امجد شہزاد صاحب، تاسو وخت وستو او موږ هم ایجوکیټ کړو، موږ لراله موږ سره خبرې وکړو، ډیر ډیر مهرباني، ډیر مننه. جی زه مفتی ماس صاحب ډیر مننه کوم، د پروفیسر نور لمینی سبزی صاحب ډیر مننه کوم، تاسو ټول ډیر مننه، هر چرته چې ښه ده باد او بریالي اوسئ. چې منصور غندې پدارشي دار فصل مرګ نخل می ودارشي ہر گیا چیو کمالتا ورسیگی سروزم کی وط کس کا نگل سارشی غفلت ہیچ مناسب ندے دس پن گریو صبح دم کہے وانات ہموی بیدارشی خزانہ پس خاوت کاگی بن سیارشی مڑے داد وگی گیڑی مشکل ندی مڑے داد وگی اس ترگو مشکل کارشی کم خوراک سڑے نزدی کفری خطوتا ہر سڑے چی بی سیار خورشی بی سیار خوارشی لگڑا کاندی ورغو میں لگر گانو ہسے رنگ لجدائے نا زمادار شی درحمان دا پوچھ گوئی چا پکار ندا عاشقی پا گفتار نشی پا کردار شی بے رہ برایون دا عشق پلار گران دے دلتا بویا چی پیدا کاندی رہ برد سوک چی بیل تون پستر کو بھی نیش نائی کا چی بیل تون پستر کو بھی نیش نائی کا سیر بنوی بے ہنر چو درحمان پسیر بنوی بے ہنر چو صاحبانو هنر بویا په خدمت صاحبانو هنر بویا په زیارت دا شهیدانو گزر بویا بویا
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې
Thank you. Thank you.